د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې غړي کې هرکلی وایم. د وخت د غرمې 12 بجې دی او د غرمې له 12 څخه تر 1 بجې پورې په دې خبري سات کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. د سیچین په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د بندیدو په اړه هم ریپورټونه شته او هند ته د زرداری د سفر او همدارس یو څه نور ریپورټونه هم درته لرو. ما سره به په دې غړې کې بوریوال کاکړی هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. نو راځي چې اول د غړې په سر کې دا غنه خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان پوځ د خپل هغو پوځي کسانو نمونه خپاره کړی دي چې پرون د واوري د یو غټ در پرېتو په پېښه کې اورک شوی وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن په یو غیر رسمي سفر هند ته ځي او په ډیر اسماعیل خان کې یو کس خپل درې ماشومان وژلې او د هغوی مړیا په سند کې غورځولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د خپل هغو پوځي کسانو نمونه خپره کړی دي چې پرون د سکردو د سیاچن په سیمه کې د واوري د یو غټ در پرېوتو په پېښه کې اورک شوی وو. د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو د ادارې ISPR خپره کړې خبر پاڼه وایي چې په دې ګرسو کسانو کې 144 پوځیان او 11 ملکي وګړي دي چې هلته یې له پوځ سره کار کاوه. د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال اتر عباس مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو د رایستلو لپاره کار روان دی.
دا د ګیاري سیکټر سیاچین سیمه ده. امدادي ډلې سیمې ته لیږل شوي دي. هلیکاپټرو او روزل شوو سپو په مرسته امدادي کاروانی روانې دي. تر اوسه پورې له دې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رارسېدلي. د امدادي ډلو په هڅو کې د ژغورل شوو په اړه حتمي معلومات نه دي راغلي.
د سکردو سیاچن سیمه له هند سره پر پل پرته ده. د پاکستاني پوځ په وینا په دې سیمه کې د دوی د عسکرو دغه غونډ له 40 کلونو راهیسې میشته دی او دا لومړی ځل دی چې د دوی په وینا داسې پېښه رامنځته شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن په یو غیر رسمي سفر هند ته ځي، چیرې چې به نوموړی د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ سره د غرمې پر یو ډوډۍ هم لیده کاته وکړي. د پاکستان او هند چارواکي د ولسمشر آصف علي زرداری د سفر غیر رسمي بولي، په کوم کې چې به دی په اجمیر کې د مسلمانانو یو مهم زیارت ته ورسي. د ولسمشر آصف علي زرداری او هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د غرمې پر ډوډۍ پر ملاقات سربیره د دواړو ملکونو چارواکي ویلي چې د هند او پاکستان په اړیکو کې به کومه لاسته راوړنه ونه سي. خو له 2015 کال راهیسې به دا لومړی ځل وي چې د پاکستان ولسمشر هند ته سفر وکړي. په ډیر اسماعیل خان کې یو کس خپل درې ماشومان وژلي او د هغوی مړیا په سند کې غورځولې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د ډیر اسماعیل خان د تکرن په سیمه کې د غلام حسین په نامه کس پرون خپل درې ماشومان وژلي او د هغوی مړیا بیا په سند کې غورځولې دي. د ماشومان عمرونه 4 او 3 کاله دي چې د وژل کېدو لامل یې غربت ښودل شوی دی. د پولیسو ځای چارواکي سیف رحمان د دې پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې د ماشومانو د وژونکو پلارې نیولې او د ماشومانو په مړو پسې لټون روان دی. د شام د اپوزیشن فعالین وایي چې د دې هیواد د حکومت ځواکونو د شنبه په ورځ لږ 80 کسان وژل دي. په لندن کې میشتي د شام د بشري حقوقو ادارې ویلي چې د دې کسانو زیاتره برخه د مرکزی صوبې هما په لطمانه نومې سیمه کې وژل شوی دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د جمعې په ورځ وویل چې په شام کې د اپوزیشن د ډلو لخوا د خواخوږو ترواک لاندې شهرونو باندې د حکومتي ځواکونو لخوا د بریدونو دوام د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا سره د هغه تړون پر ضد دي چې ګواکې دوی به له شهرونو څخه خپل ځواکونه باسي. بان کیمون زیاته کړه چې د ولسمشر بشار اسد لخوا د اپریل تر لسمې د درنو وسلو د نه استعمال تړون به په دې پلمنه وي چې ګواکې دوی به له هغه وروسته وژنو ته دوام ورکوي. د نړۍ تر ټولو لوی اسلامي سازمان د شنبه په ورځ وویل چې دوی په شام کې د تشدد د اغیزمنو لپاره د 70 میلیونه ډالرو د بشري مرستو د لیږلو تیاری کوي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د کوم په 55 غړو یادونه کې چې شام هم راځي وویل چې دوی له ملګرو ملتونو سره پر یو داسې پروګرام کار کوي چې لمخیا تر ټولو اړین خواړه او دواګانې د هیواد ته ورولېږي. دا ګام له هغه وروسته پورته کیږي چې د ملګرو ملتونو اتو کارپوهانو چې درې پکې د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا وو په تېره میاشت کې د شام د حکومت په مرسته د هیواد ته سفر وکړ. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې له دې اوسنیو حالاتو څخه اغېزمن سوي تر 1 میلیون زیات کسان په جدي توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا په شام کې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر جمهوریت پلو مظاهرچیانو د چاپو په ترڅ کې تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. او په یمن کې د نوي ولسمشر عابد الربی منصور هادي لخوا د دې هیواد د هوایي ځواکونو د لرې کړل سوي مشر جنرال محمد صالح الاحمر پلوي ځواکونو د جمعې له ورځې راهیسې د هیواد د پلازمینې پر هوایي ډګر قبضه کړې او هغه یې تړلې ده. دوی دړکې ورکړي چې که د مسافرو کومې الوتکې د الوتو او یا پرې اوتو هڅه وکړه نو دوی به یې راوغورځوي. دا له هغه وروسته ده چې نوي ولسمشر عابد الربی منصور هادي د یمن د هوایي ځواک د مشر په ګډون څلور ګورنران او تر 12 زیات پوځي مشران له دندو لرې کړ. د هغه په وینا دا کار یې د دې لپاره کړی چې نور چارواکو ته لاره جوړه کړي. لری کړل سوی جنرال محمد صالح الاحمر د دندې له پریښودو انکار کړی دی. نوموړی له هغو لوړپوړو پوځي جنرالانو څخه دی چې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح خپلوان دی. علي عبدالله صالح که څه هم له تشدد تر ډک احتجاج وروسته په تیر کال کې واک پریښو دی خو د هغه ډیر خپلوان لا هم پر حکومتي چوکیو کار کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه واورېدل. اوریدونکو په دې غړی کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه درته دروړو. د پاکستانی پوز ویان وای په سیاچین کې په واورو کې بند د 115 پوځیانو د راوستلو لپاره یې کوششونه شروع کړي دي.
دا د ګیاري سیکټر سیاچین سیمه ده. تر اوسه پورې له دې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رسیدلي.
خو آیا دا پوځیان ژغورل کېدای شي؟ د پوځي چارو یو کارپو وای
الله تعالی کارونه دي موزه کول شي خو مطلب نه ده.
په پېښور کې د پښتو ادبي علمي کنوینشن ختم شو. په پریکړه لیک کې یو خبره دا وه
پښتو نړیوال کانوینشن په ټوله سیمه کې رهبری غندي او په خاص ډول د پاکستان او بیا افغانستان دولتي چارواکي دي یو بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي.
په کراچۍ کې 13 ورځې یو پښتون اداکار وژل شوی. دا هغه زوی وای
ویلاج د تلو سودا له تلو دا سه حادثه وشو سره 500 روپۍ وسره هغه تم چې وباسله.
د دې ترڅنګ درته نور غړن ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره پاتې شئ. رودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. اغل ته زموږ تازه خبرونه هم شتم دا اوس چې کوم خبرونه روانه ده دا هم تاسو نیخ په نیغه په مشال ریډیو .com کې اوریدلی شئ او له هغه ځای پخوانی خبرونه هم ډاونلوډ کولای شئ. تاسو زموږ د پانه باندې مختلف څشته دي تصویرونه هم شته دي ویډیوګان هم کتلی شئ او تاسو ریپورتونه هم پکې لوستلی شئ. لومبي ریپورت ورزو د پاکستان پوز د سکردو سره نږدې سیاچین سیمه کې د هندوستان سره پر پوله د واورو د غورځېدو له امله د ګیرو شوو پوځیانو د نمونو د خپرولو ترڅنګ ویلي چې لا هم د درنو مشینونو او روزل شوو سپیانو په مرسته د دې کسانو د لټولو او راویستلو هلې ځلې روانې دي. سیاچین د نړۍ تر ټولو لوړه جنگي سیمه ګڼل کیږي. په دې اړه ریپورت اورو. د پاکستان پوز د هغه 115 کسانو نمونه خپاره کړي چې له پرون راهیسې د هندوستان سره په پوله د سیاچین سکردو په سیمه کې د واورې د خویدو له امله ګیر پاتې دي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د ادارې ISPR خپرې کړې وی خبر پاڼې کې راغلي چې په ګیر شوو کسانو کې 140 پوځیان او 11 ملکی وګړي دي چې دغلته د پوز سره کار کوي. د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال اطهر عباس مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو د راوستلو لپاره کار روان دی.
دا د ګیاري سېکټر سیاچن سیمه ده. امدادي ډلې سیمې ته لیږل شوې دي. هلیکاپټرو او روزل شوو سپو په مرسته امدادي کاروانی روان دي. تر اوسه پورې له دې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رسیدلي. د امدادي ډلو په هڅو کې د ژغورل شوو په اړه حتمي معلومات نه دي راغلي.
د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د سکردو په ګیری کې د دغه پوځیانو غونډ له شلو کلونو راهیسې میشته دی او دا لومړی ځل دی چې د پوځیانو سره داسې پیښه کیږي. د پوځي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي چې د دغه سیمې د اهمیت له وجې هلته پاکستان او هندوستان دواړو په زرګونه پوځیان اچولی دي. هغه مشال رډیو ته وویل
پاکستان کے اندر تقریباً لوگ کروڑ روپئے روزانہ خرچہ تھا. بہن سے کم دے تقریباً
رسنیو د پوځي کارپوهانو لخلې لیکلي چې په سیاچن کې چې تر اوسه پورې څومره پوځیان مړ شوي په هغوی کې 80% د سخت موسم او واورو د خویدو له وجې وژل شوي دي. بریګیډیر صاد ویل سره له دومره مرګ ژوبلې هم د دغه ځای د اهمیت له وجې له دې ځایه پوځیان نه راوستل کیږي. هغه وایي
چکلا د پاکستان او د هند په کار څخه د حکم کې په کشمیر باندې تصادم شو. دا غیر نه پس د اقوام متحده عدل کا جنبندی وکړه او د جنبندی مرلان جوړ شو. د شیر نه لګونده کې لاندې یو خبر پورې حبندی وشو د دواړو ملکونو ترمنځ. کچر کارکورم پاس پاکستان سره وي نو د هند چې کم په لوی سیکټر کې کم فوجي تنصیبات دي هغه به د یو لخ نه به د پاکستان دغه راشي هغه به د فشار راشي او بل لخ نه به د چین فشار به راشي.
ریټرز خبری اجانس په خپل یو رپورٹ کې لیکلي چې په دې پیښه کې د ګڼې مرګ ژوبلې امکانات لیدل کیږي. اوریدونکو د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګې په سکردو ګیری سیکټر کې د واورې لاندې ګیر شو پوځیانو د راویستلو لپاره امدادي هلې ځلې روانې کړي. دا رپورټ خو مو واورېده. په خراب موسم کې او د ډېرې واورې په موجودیت کې آیا په دغه 115 نښتو کسانو کې د چا ژوندي راویستل امکان لري؟ دا به د ریاض مساخل په رپورټ کې وو.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې یا آی ایس پی آر د وینا سره سم د خالی پورس سهر وختي خواوشا سلور بجې په ګیاري سیکټر کې د پوز په شپږم نادرن لایټ انفنټری بټالین د واورې یو لوی چمرا پریوتو چې اوږدوالی او پلنوالی یې 1 کیلومیټر او اوچتوالی یې 80 فټه وو. د آی ایس پی آر یو افسر د نوم نصر ګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د چامړې یا جوبل تن نه دی راوستې شوې، خو د هلیکاپټرو، پوځي ځوانانو، ساتلې شوې سپو او درنې مشینري سره امدادی هلی زلی روانی دی. مشال ریډیو چې کله سیاچین کې د پوځیانو د ژوند جواګ او کار پاړه د پاکستانی پوځ د پخوانی کرنل خالد منیر نه تپوسو کو، نو هغه وې چې دا د نړۍ تر ټولو لوړ جنگی محاذ دی او دلته د تودوخې شره تر منفی 50 سانتی ګریډ را کمیږي. د زیاتوي
لپاره سپیشل لباسی ټینډ فروټ خوري، خوراک چې هغه تازه ني پر ډبو والا خوراک خوري، حساب چې به کولو د خرچې نو د یو روټۍ به 5 روپۍ باندې دا د 1990 خبره کو. او دای چینج کای مطلب داس نه چې شپږ مشته به پرتی پټې نه مودتې کی بیلان دی راشي به بل کس یو بل پارٹی لاړ شي پوسټ ته پاره. او پوسټ کې صرف یو بنکری یا بنکر سی خود کانو نه دغه جوړ کړی دی.
د خالد منیر نه چې کله مونږ دغه پیخه کې د ګیرشوي پوزیانو د بچ پاتې کېدو د امید او امدادي هلو زلو په اړه تاسو کو، نو هغه وې
دا خو الله تعالی کارونه دي معجزه کول شي رغه مطلب نه داسې ګران کار دی چې سی فوټو اور لاندې با او چې شپم په تیر شو اسړ بم دی پکې یار یې تنظیم نشته. دا چې ټي وی چې رنه مشینری به ورته ورسو مشینری سال ته پیدل خلک نشي تلای نو مشینری به څنګه راځي؟ یو بیس کمپ پورې جیپان لاړ شي مخ کې نور پکې پیدل بندوبست دی. او پیدل هم داسې چې هغه په پورا سړواله جامې باچې او چې 15 قدمه لاړ شي به دمکه ځکه چې اکسیجن کمی ګرځېدای نه شي.
د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه پیښه کې 115 کسان گیر دي چې پکې د درې افسرانو لیفټنټ کرنل تنویر الحسن، میجر زکا الحق او کیپټن حلیم الله په شمول 143 پوځیان او 10 دوبیان او اخلی پخلی والا شامل دي. دغه رنګ د یو تن په حق لا څه معلومات نشته. ریاض مسافر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم تاسو ته یو بلخ رپورټ در وړاندې کوو. اوریدونکو د پاکستان صدر آصف علي زرداری هند ته روان دی او هغه اوس هند ته رسیدلی هم دی. لږ مخکې ما په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض موساخیل سره د هغه د سفر په اړه خبرې وکړې او ریاض موساخیل راته داسې معلومات راکړه.
دا غیر سرکاری او شخصي دوره ده او تر اوسه پورې خو دومره زیات د دې دورې په حق لا ګرمه ګرمه نه و پاکستان کې. خو کله نه چې بیګا داسې ګنګوسې راغلې وې چې دني هندي چارواکي بعد کم چې څنګه منموهن سنگ وزیر اعظم د هندستان هغه ولسمشر ته د غرمې د میلمستیا بلنه ورکړه او هغه قبول شوې ده. دغه دوران به د دوه ناسته هم کوي. نو داسې اطلاعات وو چې غني اغیبه د اجمل قصاب یا د حافظ سعید په حواله سره پاکستاني ولسمشر سره خبرې کوي. هر څوک پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دا د صدر اختیار نه دی چې هغه په دغه معاملو خبرې وکړي. خو بیا هم بیګا د دې نه وړاندې د دورې نه وړاندې بیګا پاکستانی وزیر اعظم او د هغه سره سره پوزي سر لخکر دغه شانتې داخله او د خارجه چارو وزیران چې ګم دي هغه د لاهور گورنر هاوس کې ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو او په دغه چارو باندې وسره خبرې اترې وشوې چې کدې لړ شي دغه خبرې اترې کیږي. نو چې کم دا وخت ملکی حالت ته یاد د پاکستان کم پوزیشن دی نو چې په دې باندې بیا د پوز او د سیول چې کوم مشروالي د ملک سیاسي مشروالي ده چې د هغې موقف او د هغې دریس په دغه خبرو باندې یوي. د دې ترڅنګ رحمان ملک هم ورسره دی او د خارجه چارو سکرتر جلیل جیلانی هغه هم په دې دوره کې د ولسمشر سره دی. او اطلاعات دي چې ګنې ولسمشر به هلته کې کم د پاکستان او د هند ترمنځ د تجارت خبرې اترې دي. بیا دغه شانتې دغه کې د ریل چې کوم ټیکنیکل مرسته د پاوې کې دي چې موږ د هندستان نوې مرسته واخلو.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې. اوریدونکو د خبرونه تاسو نن په څلور نیمه بجې اوریدل شي. رپورت درته دراورو. یو په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي تیر ورځې د ځایي مشرانو او پولیټیکل ایجنټ میران شاه ترمنځ د وی جرګې وروسته هغه ټول کسان په ضمانت خوشی کړل چې د مارچ د میاشتې په 12مه نیټه د مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت په خپل دفتر کې د وژن نه وروسته نیول شوی وو. زموږ همکار پی رپورت لري.
پولیټیکل انتظامی چارواکی وایي تیر ورځ د شمالي وزیرستان ایجنسی سرخار میران شاه کې د پولیټیکل ایجنټ او د وزیرستان یو شمیر مشرانو په منځ کې جرګه شوې چې د جرګې نه وروسته هغه ټول سورلس کسان په ضمانت خوشی کړل شوي دي. کم چې د مارچ میاشتې په 12مه نیټه د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت د وژنې نه وروسته په حراست کې اخستی شوي ول. د میرعلي تحصیل پولیټیکل انتظامی یو مهم چارواکی د خولې وینا ده چې د دوی سره سورلس مقامي کسان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ د وژنې نه پس په ولکه کې وو چې تیره ورځ د مشرانو او پولیټیکل انتظامی جرګې وروسته په ضمانت خوشی کړل شوي دي. دوی زیاته کړه چې کله هم دغه کسان واپس راوغوښتل شي نو دوی به د حکومت سره خپله حاضري یقیني کوي. د یادونې ده چې د مارچ میاشتې په 12مه نیټه د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت په خپل دفتر کې هغه وخت وژلې شوی و کله چې د نوموړي په دفتر کې د مشرانو جرګې نه پس نامعلومه کس په پیستول سره په دوی باندې ډزې وکړې. د میرعلي تحصیل چارواکو وینا ده چې وروسته بیا حمله کوونکي یو لاسي بم د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په طرف او په دویم لاسي بم سره یې خپل ځان الوزولی و. د پیښې نه وروسته د راپورونو تر مخه 240 سرکاري او عام کسان چارواکو په خپله ولکه کې اخستي وو چې وروسته بیا خوشي کړل شوي ول. خو دغه سورلس کسان لا تر دې دمه د پولیټیکل انتظامی په تفتیش کې وو چې تیره ورځ د ځایي مشرانو او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ جرګې نه پس خوشی کړل شوي دي. چارواکو د دې خبرې پخلی هم کړی دی چې دغه شان به یوه بله جرګه هم کیږي چې پکې به د مرستیال پولیټیکل ایجنټ د وژنې په اړه پر مهم موضوعاتو باندې خبرې کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. دویم نړیوال پښتو ادبی کنونشن چې پېښور نشترحال کې د پښتو ادبی چمن ټل د سیوري لاندې د خیبر پښتونخوا د ثقافت د ادارې په مرسته جوړ شوی و. د دوه ورځو د بحث او مباحثو وروسته د یو پریکړلیک یا قرارداد په وړاندې کولو سره پای ته ورسید. د کنونشن د اختتامي غونډې ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و او دا رپورټ یې پرې رالیږلی دی.
د پښتو نړیوال ادبی کنونشن ګډونوالو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د پښتو ادب د پرمختګ په وړاندې د بیلابیلو پرتو ستونزو د یادولو ترڅنګ د پښتنو معاشي، تعلیمي او روغتیایي ستونزې او د هغو عوامل د یوې آزادې مباحثې له لارې د پښتنو او ځوابونو په بڼه وڅېړلې. د غونډې وروستی ویناوال د دویم پښتو عالمی کنوینشن چیرمین پروفیسر اسیر منګلو د پخپلو خبرو کې وویل،
پښتانه خپل یو سپېڅلې ثقافت، یو اوږد ساحو تاریخ او په نړۍ کې ځانګړی تشخص لري. دنیا زمونږ په ثقافت د نه پوهېدو له وجې اکثر زمونږ په حق لډې بېسر او بېپو خبرې جوړوي. راځئ چې ټول په دې لویه ورځ دا لوز وکړو چې پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو او پښتو به کوو. د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت چې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي او یا یې پورته کوي، موږ د هغې ستاینه کوو چې اوس به پښتو ژبه د سرکاري سکولونو نه علاوه په پرایویټ سکولونو کې هم ښودلې کېږي. پکار ده چې په دې نیک کار دې په ترجیحي بنیادونو کار وکړی شي، هسې نه چې بیا صادر شي خلکو ته موقع په لاس ورشي او دې کې خندان را پیدا کړي.
د غونډې په وروستي پړاو کې د هغو وړاندیزونو او تجویزونو په رڼا کې په 34 مادو کې یو پریکړلیک یا قراردادونه چې د کنونشن توظیف شوي کمیټې ترتیب کړي وو ډاکټر منقاد الرحمن رودوال واورول چې څه یې په دې ډول وو.
لومړی، پښتو نړیوال کنونشن په ټوله سیمه کې تپن شوي طرحګري غاندي او د سولې او امن د هلو ځلو ملاتړ کوي. دویم، په خاص ډول د پاکستان او بیا افغانستان دولتي چارواکي دي یو بل په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بند کړي. دریم، داسې یو پښتو پوهنتون دی جوړ شي چې د پښتو ثقافتي ټولنو او پښتو اکاډمیو سره به الحاق کیږي او د پښتنو د ثقافتي اتلانو لکه خوشحال، غنی، حمزه، اجمل او نورو په نوم چیرز به پکې وي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور صوبایي وزیر مې افتخار حسین له پریکړلیک یا قراردادونو اوریدو وروسته په دې خوښي څرګنده کړه چې کنونشن لومړی قرارداد د ترهګرۍ په خلاف وړاندې کړی دی.
کوم قرارداد لیکلی دی چې په هغه کې له ترهګرۍ غندنه شوې ده. زه ډېر مشکور یم او خوشحال یم چې ستاسو کنونشن د دې خبرې ضرورت محسوس کړو، ځکه چې پښتون وي نو پښتو به وي. ما مخکې وویل وسلې یم چې زموږ سر ته خطره شته، نو که چېرته موږ فکري او ذهني طور په تشدګردۍ خلاف راپاسېدو نو یقینا چې موږ به د دې لارې ونیسو. دا د هغې نه مغرضي خبره ده چې پاکستان او افغانستان دې په یو بل کې اړو مداخلت نه کوي. بالکل موږ د دې نظر یو چې د افغانستان امن د پاکستان د امن ضامن دی او د پاکستان امن د افغانستان د امن ضامن دی. موږ په یو بل کې نه ګوتې وو چې څوک ګوتې وایي دا چې کوم دې خلاف ورزي ده او څوک هم چې په یو بل کې مداخلت کوي موږ د دې غندنه کوو او موږ د حکومتي څخه باندې
مې افتخار حسین ټولو پښتنو ته ډاډ ورکړ چې د کلتوري او ادبي هڅو په وړاندې به ورسره پوره پوره مرسته کوي.
چې زه د افغانستان رونه راغواړم، زه د کویټ رونه راغواړم، زه د جرمن رونه راغواړم، نو زه به تخیل چې پښتو سره د پښتو د مینې کولو والا خلک دلته شته. د باچا خان د قافلې ودناس پیل نن ما تخرې پاک موقع راکړې ده چې په چا کې هم د پښتو د خدمت لپاره چا سره یو منصوبه وي چې په هر شکل کې، هغه تیاتر په شکل کې، د ډرامې په شکل کې څه کولی شي، بې خبر کې نه چې په بل ځای کې کولی شي. زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا د حکومت د ترجمان په حیثیت او د باچا خان د یو کافری د سپی په حیثیت په ایمانداری ته چې تاسو څومره پیسې هم پکړ هیڅ کمی ونی او داسې نه چې صرف د خیبر پښتونخوا پښتنو ته ګینې دلته زموږ حکومت دی. کومه د کویټ پښتانه راځي که د افغانستان پښتانه راځي که د دنیا نه.
د غونډې په وروستیو شیبو کې سیړونکي لیکوال استاد حبیب الله رفیع، نامتو افسانه نگار طاهر افریدی، خیر محمد عارف، پروفیسر درویش دورانی او پروفیسر اباسین یوسفزی د مې افتخار په لاسونو په مډالونو ونازول شول. دې کنوینشن ته د خیبر پختونخوا نه علاوه د قبایلي سیمو، کوټې، کراچۍ، افغانستان، یورپ او خلیجي ملکونو څخه ګڼ شمېر ادیبان، شاعران او د پښتو ژبې مینوال ورغلي وو.
اتلان
خوشحال بابا، نابغه
شخصیت غازی امان الله خان، یو ستر انسان وو.
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
وو. خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی ته نوبر حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمی، سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو، له امریکا څخه خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې د امریکې د کانګرس د غړي ډانا رورابیکر یوه مقاله خپره شوې چې پکې نوموړي د بلوچستان د ملاتړ په اړه خپل دلیلونه وړاندې کړي دي. هغه ویلي دي پاکستان د امریکې باور ته زیان رسولی او د بلوچستان د ځپل شوو خلکو لپاره د قرارداد په وړاندې کولو نوموړی پښیمانه نه دی. د دې مقالې مهم ټکي اورو. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکایي کانګرس غړي ډانا رورابیکر لیکلي چې څه موده وړاندې د بلوچانو لخوا د بلوچستان په اړه د خپلې خوښې د پریکړې د حق لپاره کانګرس کې یو قرارداد وړاندې کړ. د هغه په وینا، په دې هکله د سینټ د اورېدنې وروسته د پاکستان وزیر اعظم پر دې قرارداد خفګان وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې امریکایي شهزادفیر دوه ځلې ورغوښت او پاکستاني رسنیو پې له قهر ډک بحثونه وکړل. خو ډانا رورابیکر لیکلي هغه رښتیا وایي او پاکستان له رښتیا وویریږي. په مقاله کې راغلی چې که څه هم بلوچستان د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده او دغلته پیدا کېدونکي سره زر، ګیس، یورینیم او نور طبیعي زیرمې د اسلام آباد پاکستاني اشرافو د خپلې خوښې مطابق استعمال کړي، دې سیمې سره د یوې کالونۍ غوندې رویه شوي او خلک یې غریب پاتې دي. همداراز په داسې حال کې چې بلوچستان ته له نورو صوبو څخه خلک د کار لپاره ورځي، په خپله بلوچان له کار روزګاره لرې پرېښودل شوي. رورابیکر دا هم وایي چې چین د بلوچستان پر مهمې گوادر سمندري بندرګاه پرمختیایي کار کوي او کېدای شي چې یو وخت یې سمندري پوځي اډه شي. ډانا رورابیکر لیکلي چې بلوچستان په 1940 کې د پاکستان د ازادېدو په مهال د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو ډېر زر پاکستاني پوځیانو کلات ریاست ته ورغلل او دا نوې ازادي یې تر پښو لاندې کړه. د هغه په وینا، په 1950، 1953 او 1993 کلونو کې د پاکستاني پوځ لخوا د بلوچستان د قبضې خلاف شروع شوي پاڅونونه وځپل شو او په 1995 کې شروع شوی د بلوچانو پاڅون لا هم روان دی. د امریکایي کانګرس غړی ډانا رورابیکر وړاندې لیکي چې هغه نه یوازې د بلوچانو بلکې د کشمیرانو لخوا د خپل ځان په اړه د پریکړې کولو لپاره قراردادونه وړاندې کړي دي. نو دا خبره غلطه ده چې ګوندې یوازې پاکستان په نښه شوی. رورابیکر لیکي په پاکستان کې ډېر داسې ښه خلک شته چې پر دې پوهیږي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو په لاس د بشري حقونو سرغړونې د پاکستان په لمن داغ دی. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې ډانا رورابیکر زیاتوي چې امریکا په داسې حال کې د پاکستان خاموش ملګری نشي پاتې کېدلی چې د ولسی وګړو خلاف ویرونکي جنایتونه کوي او د امریکا خلاف د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په شمول د ترهګرو بریدونو مرسته کوي. نوموړی وایي چې د پاکستان او امریکي اړیکو ته زیان رسوونکی د هغه قرارداد نه بلکې د پاکستاني حکومت او پوز پالیسۍ دي. هغه مثال ورکوي او وایي چې پاکستان د اسامه بن لادن په وژلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی له دې کبله نیولی او ملي مجرم یې نومولی چې د یو ترهګر د له منځه وړلو لپاره یې د امریکا مرسته کړې. ډانا رورابیکر لیکي چې نور باید امریکا د پاکستان مالی مرستې ودروي او د هندوستان او بلوچستان سره د واشنگټن نږدې دوستي وساتي. هغه لیکي چې له پاکستان څخه چې د نوموړي په وینا یې د امریکې د باور سره جفا کړې، د بلوچستان د ځپل شوو خلکو لپاره پر وړاندې کړي قرارداد هیڅ بخښنه نه غواړي.
ک پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د خبرونه په نیمایي کې یو دولس نیمه بجې دی ل بوروال کاکړه د خبرونو سره ټکی اور
د پاکستان پوز د خپل هغو پوزي کسانو نمونه خبره کړې دي چې پرون د واوري د یو غټ در پرېوتو په پیښه کې ورکسویو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په یو غیر رسمي سفر هند ته رسیدلی دی. په ډیر اسماعیل خان کې یو کس خپل درې ماشومان وژلي او د هغوی مړیا په سند کې غورځولې دي. د شام د اپوزیشن فعالین وایي چې د هیواد د حکومت ځواکونو د شنبې په ورځ لږ تر لږه 80 کسان وژلي دي.
له بوروال کاکړ څخه مو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو وس ورزو له اسلام آباد احمد الله ته غوکیږو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو ادارې لوستي دي او تاسو ته دا غټ ټکی راوړي.
زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو سیاچین ګیاري سیکټر کې په فوزي کیمپ د واورې چم راغورځېدو خبر په خپل سرخیانو کې راخستې دي. ورځپاڼه ډان او جنگ لیکي چې آی اس پی آر تر مخه درې افسرانو په شمول یو څلوریش فوزیان او یولس عام وګړي د واورې چم لاندې گیر دي او دوی راوستلو لپاره په سیمه کې امدادي کاروایان پیل کړي شوي دي. ورځپاڼه مشرق او اکسپرس لیکي چې صدر آصف علي زرداري با په یو ورځنۍ ذاتی دوره نن هند ته ځي. د خپل دورې پر مهال صدر آصف علي زرداري با په نوې ډیلی کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره ملاقات کوي چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ نوې ویزه پالیسی ته کولې شي. روستو با صدر زرداری د هند خار جیپور ته ځي چرته چې به هغوی د خواجه معین الدین چشتی په مزار حاضری ورکوي. ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې امریکای لخوا د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د سر قیمت لګولو ورستو نه صرف دفاع پاکستان کونسل په احتجاج لاس پورې کړی دی بلکې د ملک نور سیاسي ګوندونه او مذهبي جماعتونو هم د امریکای د ګام په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې امریکا دا دریز لري چې حافظ سعید په هند او افغانستان کې کیدونکو د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړ دی او هند خارجه وزیر اس ام کرشنا دا دعوه کوي چې حافظ سعید د هند په ممبئی ښار کې کیدونکو حملو کې ککړ دی او دې لړکې پاکستان له ثبوتونه هم ورکړي کړی دی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان خارجه دفتر د هند خارجه وزیر بیان مسترد کړی دی او ویلي دی چې پاکستان ته ورکړی شوی دستاویزاتو کې صرف په حافظ سعید الزامات لګولې شوی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکا د حافظ سعید په معاملہ په پاکستان دباو اچول غواړي چې ناټو لپاره سپلای بحال کړي. خدا معاملہ په پارلمان کې ده او پارلمان له پکار دی چې هغه فیصله وکړي چې کومه د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه اکسپرس خپل اداریه کې لیکي چې د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د وفاقي کابینې د اقتصادي رابطه کمیټه غونډه وشوه چې پکې پریکړه وکړې شو چې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه بعد هر میاشتې په ځای هر 15 ورځې پس کتې شي او د کې باب بدلون کولې شي. ادارې وایي چې د پریکړې سره به ولستا نقصان او حکومت ته فائدہ وشي ځکه چې اول به هر میاشتې پس نرخونه زیاتې دل او اوس به په میاشت کې دوه ځله زیاتېږي نو د سره بعد ګرانې نور طوفان راشي. ادارې مخکې وایي چې د کمیټې بل پریکړه دا و چې کروندګرو نه به شپږ ویا لکټن غنم د 1050 روپۍ ټن په حساب سره اخستې شي. اداریه وایي چې دا فیصله د اولس په ګټو کې ده ځکه چې دې سره به کروندګرو ته فائده ورسي او د صوبو او وفاق ترمنځ به رابطې زیاتې شي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې صحت په نړیواله ورس شایع شوی یو سروي تر مخه په ملک کې ایول سوا 950 سپین روبو مریضانو د خصمانې لپاره ایو نرسا او یو سل 12 مریضانو لپاره ایو بستر موجوده ده او ملک کې شپېته کالونه زیات عمر خلکو شمیره قریبا 1 کروڑ او لس لکه ده. ورسپانه لیکي که مشرانو خلکو لپاره د صحت د سهولیاتو دا حال دی نو د ملک 80% ځوانانو زنانو او ماشومانو لپاره به د صحت څومره سهولیات وي. ورسپانه لیکي چې هر کال د صحت نړیواله ورس په موقع حکومت دا خبره کوي چې ملک کې به هر وګړي ته د صحت سہولیات رسولې شي خو هر کال دا وعده صرف تر وادو حد پاتې شي په عملی توګه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي. ورسپانه لیکي چې حکومت خپل خرچو کې کمی راولي او بجټ کې صحت لپاره زیات فند کیږي نو ممکنه ده چې ملک هر وګړي ته د صحت سہولیات ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د ولسمشر آصف علي زرداري هندوستان ته د سفر په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور کې لیکل شوی چې د کال 2015 نو وروسته د پاکستان د کوم ولسمشر هندوستان ته د وړومبي سفر دی. د دې نبريخي چې دواړه هیوادونه د معاشي او سیاسي اړیکو پیاوړي کول غواړي. بیا هم
په دواړو هیوادونو دومره فشار دی چې د غاړې ورکولو پر ځای یو بل لور ته په ورو ورو نږدې کیږي. ولسمشر زرداری نه غواړي چې د هندوستان سره په سرکاري کچ خبرې اترې وکړي او پوز خپه کړي، ځکه یې خپل سفر ذاتی ساتلی دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا ویلي په ټولو چارو به خبرې کیږي، ولې په دې خبره پوره باوري نه و چې دا خبرې به څومره جوړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالباسط ویلي چې د ولسمشر زرداری د وزیر اعظم منموهن سنگ سره خبرې به په سیمه کې د امن او خوشحالۍ پر راوستو کې مرسته وکړي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د روان کال په پای کې به د کاروبار لپاره هندوستان ته د ټولنا د غوره ریاست حیثیت ورکړي. نړیوال بینک اندازه لګولې ده چې که دواړه هیوادونه کاروباري بندیزونه لري کړي، نو کاروبار به د کال په سر د 2 بلین ډالر نه 9 بلین ډالر ته ورسیږي. بل اړخ ته واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکلي چې د حکومت د بندیز لاندې راغلي جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د جمعې په ورځ یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل چې هغه د هیواد دننه یا بهر هر هغه عدالت ته تلو ته تیار دی چرته چې امریکا تلی شي. د امریکا لخوا اعلان شوی هر هغه څوک چې داسې معلومات ورکړي چې په نتیجه کې حافظ سعید د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ او پیژندې شي، 10 ملیونه ډالر انعام به ورته ورکولی شي. حافظ سعید په لشکری طیبه د بندیز لګیدو نه وروسته د جماعت الدعوه په نوم تنظیم جوړ کړی و، سره د دې چې امریکا جماعت الدعوه یو ترهګر تنظیم ګرځولی دی. پاکستان برداشت کوي. د امریکا او هندوستان چارواکي تور لګی چې په کال 2008 کې په ممبئی کې ترهګر برید لشکری طیبه تر سره کړی دی. په دغه برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوی وو. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ملګرو ملتونو او امریکا حافظ سعید یو نړیوال ترهګر ګرځولې دی، ولې د پاکستان عدالتونو د پوره ثبوت نه موندلو له کبله هغه دوه ځله خوشی کړی دی. د پاکستان د فوج د لشکری طیبه سره نږدې اړیکې دي او تر کلونه یې په ولسی حکومت فشار اچولې ده چې د حافظ سعید حفاظت وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د فلبرایټ سکالرشپ لري د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان او پاکستان څخه هم امریکا ته د ویډیا تعلیم لپاره زده کوونکي لیږي. خدا ځلې د استونکو ځکونکو په شمیر کې د زیاتوالي ترڅنګ د لومړي ځل لپاره د 3 PhD یا ډاکټري د زده کړو اعلان هم کړي. په دې اړه ما بشیر ګوختر ته یو رپورت برابر کړی، راځي چې وایو. په افغانستان کې د امریکای سفارت یو ځل بیا د فول برایټ سکالرشپ اعلان کړي، خو دا ځل پکې د لومړي ځل لپاره 3 تن زده کوونکي د PhD یا ډاکټري ډیګري د حاصلولو لپاره امریکا ته استي. په کابل کې د امریکای د سفارت د معلوماتو او اړیکو د څانګې مرستیالي سارا ایوانز مشال ریډیو ته وویل دا ځل فولبرایټ ته د درخواست لیږلو اخیری تاریخ د راتلونکي مې میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وایي موږ د فولبرایټ للارې د ماسټر ډیګري او د ورکولو پروګرام 25% زیات کړی دی. 50 کسان به امریکا ته لیږو او دا لومړی ځل دی چې د PhD یا ډاکټري ډیګري لپاره 3 کسان امریکا ته لیږو. تمه ده چې 2000 کسان به غوښتنلیکونه راولیږي. په فولبرایټ کې د زیاتوالي وجه ساده ده او هغه ده چې دا پروګرام ډیر زیات بریالی دی. سارا ایوانز وایي زده کوونکي کولی شي کابل کې د امریکای سفارت د ویب سایټ للارې درخواستونه ورکړي. د زده کوونکي باید انګریزي زده وي، له 14 فارغي او که په کوم دفتر کې د کار تجربه ولري نو ښه ده. د غوراوي په مرحله کې د انګریزي امتحان اخیستل کیږي او که کامیاب شو د زده کړو په اړه ورسره مخامخ انټرویو یا مرکه کیږي. سارا ایوان زیاتوي د جګړه ځپلو سیمو زده کوونکي د انتخابېدو ډیر چانس لري. دا وایي موږ یو کس ته پر بل ترجیح نه ورکوو، خو کوشش کوو چې له هغو سیمو څخه د کسانو لیږلو ته ډیر پام وکړو چې په تیرو کلونو کې تې څوک نه ویتلي. زه به دا وایم هغه زده کوونکي چې له داسې ځایونو څخه دي چې هلته تعلیم کم دی، یا ځینې ښځینه زده کوونکي دي چې د طالبانو له وجې تعلیم ته پوره لاسرسی نه درلود او یا یې هم په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې وي، نو دا دې موږ ته ولیکي. دا په انټرویو کې ناس کسان په پام کې نیسي. د هغې په وینا که د فولبرایټ للارې چا مخکې یوه ډیګري اخیستی وي نو نشي کولی چې بل فولبرایټ واخلي. د بغلان ولایت عبدالصبور جواد د فولبرایټ للارې د امریکا په مونټانا پوهنتون کې د 14 ډیګري یا بچلر اخیستی. هغه فولبرایټ سکالرشپ او په امریکا کې تعلیم تر ټولو ښه بالا او هلته یې د خپلې تجربې په اړه وویل.
اول کې خو موږ تقریبا یو ورځ غونډې د امریکې د کلچر په باره کې، د امریکې د خلکو ټولنې په باره کې، اول ته د اوسېدو باره کې او د سی اورینټیشن غونډې در کی یعنی د سی آشنا کې دي د غزي سره امریکا کې د دنیا هر خلک راته دي بلې کې مسلمانان هم شته يهودان هم شته عیسویان هم شته او د مذهب ازادي او د مذهبي رسوم ازادي مثال په ډول کته سنیوار کې وګورئ نه د روژې په میاشت کې ما په یاد دي چې نیوار په کوڅو کې به هغه عربانو چلته به د حلال ډوډۍ خرڅول نه کوبه قران کریم په لوړ اواز غږو او ملته به د ماجیګر او مقام جام د سرک په غاړه کوله
د نموړې په وینا فلبرایټ په نړۍ کې تر ټولو معتبر سکالرشپ دی او کوڅو کې ولري په دفترونو کې ورته د نورو په پرتلا کار زر پیدا کیږي
نا کسان چې لوړې ذکرې په بار کې کړې وي هغه ته خو ډېر اسان ده چې دلته وظیفه پیدا کی کار پیدا کی په اوسني شرایطو کې د فلبرایټ سکالرشپ والا چې کوم بیرته موږ راستانه شي زموږ یو اتحادیا ده نو موږ همیشه کوشش دی چې کوم کسان نوي راځي هغه ته د کار د موندنه کې ورسره کار پیدا کولو کې ورسره مرسته کوو او درسته چې سونه راغلي ټول په یو میاشت دوه یا درې میاشتو کې خپل وظیفه پیدا کړي دي
په افغانستان کې فلبرایټ او ورسره تړلې همفري پروګرام وګدا تاریخ چلري خو یو وخت د نامناسب شرایط لوجه بند او په 2004 کال کې بیا پیل شو چې تر اوسه یې د 14 ټولګي یا بچلر د 14 یا ماسترز او یا هم د استادانو د پروګرام لاره 313 افغانان امریکا ته لیږلي په دوی کې هغه کسان هم دي چې په امریکا کې یو کال د پښتو او دری ژبو د درس ورکولو لپاره هلته تللې دي
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم 500 بجو
اوریدونکو په دې کې تاسو یو د زما کور زما کلی پروګرام واوریدل د نور خبرونه تاسو د نن ورځې په اوږدو کې اوریدئ ریټرز خبری ایجنسی په رپورٹ کې له خبری ایجنسی څخه د جګړې لامل د بیکور شو خلکو د ژوند حال وړاندې کړي دوی وایي ځای ولس وسلوال منګلباغ او حکومت دیوی سکی دوه مخونه دي پر مځکې منګلباغ په نخ کې او لاسمانه په د پاکستان پوځي الوتکې بمباری کوي زموږ همکار بوروال کاکړ د دې رپورٹ غټ کې درته وایي
رویټرز خبری ایجنسی د دې رپورت په پیل کې د خبری ایجنسی د یوې میرمنې خبري راخستې دي او د هغې لخلې د هغې د خاوند د وژل کېدو کیسه وړاندې کړې ده د میرمن وایي چې خاوند یو مزدور وو دزی پیل سوې او د دې خاوند وژل سو دا په دې نه ده خبره چې خاوند چا وواژه خو بیا یې ماسپښین د هغه ټوټې ټوټې مړې ورته وسپارل سو دا وایي چې اوس په دې ویر کې ده چې بچی به هم د ځای جنگ سالار منګلباغ او د پاکستانی پاوز ترمنز په جګړه کې ووجل سي دا میرمن له خپل شپږو ماشومان سره یو ځای درې اونۍ وړاندې له خیبر ایجنسی څخه د کډوالو د جلوزو کیمپ ته تللې ده او وای چې کچيري حالات شسو نو بیرته به خپل سیمه او خپل کور ته ولاړ سي رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې پاکستانی پاوز له 2009 کال راهیسې په خیبر ایجنسی کې د منګلباغ لشکر اسلام ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره په جګړه اخته ده د اجانس پلیکنه منګلباغ په خوابس چلاوي او بیا د لشکر اسلام په نامه یو داسې ډله جوړ کړه چې تر مذهب زیاته په شکو او سړی تشتونو مشهور ده اجانس لیکي چې د خیبر ایجنسی خلک هلته د ویرې جګړې هوایی بریدونو توغندیو او د کورونو دورانیدو خبرې کوي خو د جاسوسانو له ویرې تفصيلات نه وایي اجانس د یو بیکورسي وکاس له خلیل کې چې کڅوک د منګلباغ مخالف سي نو سر ورڅخه پرې کوي دای د خپل یو داسې گاونډي کیسه کوي چې چرس به خرڅول دای وای د منګلباغ کسانو بده کسته غوښونه کول خو د خپل کار لاس نه اخستي بیا یو ورځ د منګلباغ کسان وراغلو او هغه کس یې په موټر کې واچاوي او لزان سره یوړي په دویم ورځ یې لکلي د باندې داسې مړې ومندل سو چې سر ورڅخه پرې سوی وو او سر یې بیا پینځه یا شپږ ورځې وروسته ومندل سو اجانس د سیمیزو چارو د کارپور رحیم الله یوسفزی له خلیل کې چې دا ډیره پیچلې ده نه د پوز د عملیاتو لاس تراوړنې سرګندې دي او نه هم دا د سواد پرنګا کر عملیات دي رحیم الله یوسفزی زیاته کړې ده چې د پاکستان پوز په څو ځله دا ویلي چې سیمه یې له اورپکو پاکه کړې ده خو بیا هم جګړه او تشدد دوام لري اجانس د دې رپورت په پای کې د یوې بیکورسیو میرمنې له خلیل کې چې منګلباغ او حکومت د یوې سکه دوه مخونه دي او دواړه دوی پنشکوي د دې میرمنې په خبره پرمځکه منګلباغ پنشکوي او لاسمانه د پاکستانی پاوز الوتکې پنشکوي
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو ځینې افغان سرچینې وایي چې پاکستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګیس د نلیکې د تیرېدو په برخه کې یو شمېر شرایط وړاندې کړي دي. دوی وایي چې پاکستان د دغه شرطونو د نه پوره کېدو په صورت کې له پروژې سره د مخالفت ګواښونه کړي. په دې اړه زموږ همکار له کابله احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وین وحید الله غازی خیل ویل چې ټاکل شوی د می په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او هند چارواکي په ترکمنستان کې د دې پروژې د تطبیق په اړه مهمه غونډه وکړي.
نو خبرې روانې دي د می په میاشت کې به د افغانستان، پاکستان، هندستان او ترکمنستان د مادنو یا د نفت وزیران سره په کینی او خبرې به سره وکړي. خو دا ډیره غټه پروژه ده او کارونه به ان شاء الله چې د 2014 کال پورې بشپړ شي.
د پاکستان لخوا دغه پروژې ته په داس حال کې د شرایطو د وړاندې کېدو خبره کیږي چې ویل کیږي ایران هم د خپل خوري لارې د دغه نلیکې د تیرېدو هڅه کوي. پاکستانو چارواکو په رسمي توګه د دې پروژې قرارداد لاسلیک کړی دی. خو د دې هیواد د پټرولیم وزارت یو چارواکي څو ورځې مخکې وویل چې افغانستان په دې پروژې کې د خپل برخې د څه باندې 100 متر مکعب ګازو څخه تیر شوی دی. د پټرولیم وزارت وین ویلي چې د افغانستان برخه دغه ګاز به هم پاکستان او هند خپلو کې وویشي. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین غازی خیل بیا دغه خبره په کلکه رد کړه.
افغانستان هیڅ کله خپل سهم نه پاکستان، هندستان ته نه دی تیر شوی او نه به تیر شي. افغانستان انرژي ته، افغانستان غازو ته سخت ضرورت لري او افغانستان هیله مند دی، علاقه مند دی او ژمن دی چې دغه د غازو نه لیکل افغانستان نه تیر شي او افغانستان ته هم کافی اندازه غاز ورکړل شي.
د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د نلیکې د تیرېدو قرارداد تیر کال د وږي په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د څلورو هیوادونو د قانونو د وزیرانو لخوا لاسلیک شو. د افغان چارواکو په وینا دغه نلیکه به 1015 کیلومتره اوږدوالی ولري چې 1015 کیلومتره له افغانستان څخه تیریږي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان او سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره دغه پروژې ته د اهمیت په سترګه ګوري. بل خو افغان چارواکي او خلک هم هیله مند دي چې دغه پروژه به د افغانستان په اقتصادي وده او خلکو ته په کارمندلو کې مهم رول ولوبوي.
اوریدونکو امریکایي هغه خبرونه به بنیاد غنلې چې ګونې د دوی د سفیر کیمرون منټر پېښور پوهنتون ته د دورې د منسوخېدو له وجې 2000 سکالرشپونه ودرېدلې دي. د امریکې سفارت وایي چې کیمرون منټر دغه سفر د دې لپاره نه و چې سکالرشپونه ورکړي په پېښور پوهنتون کې. په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې امریکایي سفارتخانه هغه خبرونه بې بنیاد وګرځول چې ګنې پیښور پوهنتون ته د امریکایي سفیر کیمرون مونټر د دورې په محال با نوموړي زده کوونکو ته 2000 سکالرشپ ورکولې. د سفارتخانه ویان مارک سترا وینا ده چې هغوی ته په دوره نه کېدو افسوس دی، خو ولې د دې باوجود به د مرستو په روانو پروګرامونو سره اثر نه پریوزي. دې زیاتوي
reports that we were going to give 2000 scholarships and then we didn't because the visit was canceled are absolutely false.
هغه رپورټونه بیخي غلط دي چې پکې ویل شوی وو چې موږ به 2000 scholarships ورکو او هغه د دورې منسوخې دوله وجه ورنکړی شو. دا هیڅ خبره نه و. امریکا غواړي چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زده کوونکو په تعلیمي میدان کې مرسته وکړي او د دې لپاره یو شمیر پروګرامونه جاری دي او زه دا باور ورکوم چې د دې دورې منسوخې دوه باوجود به هم دا پروګرامونه د غرن جاری وي. د کې دا وخت دیار لسوا شپیتوس د کون کې د دې سکالرشپونه ګټه پورته کوي او دا سلسله به راتلونکي کې هم روانه وي. کیمرون مونټر بیا هم غواړي چې د پیښور پونتون دوره وکړي او د غز د کون کو سره وویني، خو تر دې د مات سنېټا نه د ټاکلې شوې چې کله بدالي دل قتل کیږي.
But at this point there's no date set so we'll have to see when we can get him back up there to to try and have that meeting again.
د دین وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس د سانګې مشر پروفیسور ایزد هلالي وینا وا چې د امریکایي سفیر د دورې منسوخې دو سره ډېر ځکهونکي په امریکایي تعلیمي ادارو کې د تعلیم نه محروم پاتې شوې دي، ځکه چې د کیمرون مونټر د دورې په وخت به هغوی د دې ځکهونکو لپاره بعضې اعلانات هم کول کوم چې اونشو. نو موړ زیاتوي
مونټر صاحب کا آنا یونیورسيټي مې ایک بڑے بلند مقام اور بڑی حیثیت کا حامل تھا.
پیخور پوہنتون تا دا امریکائی سفیر کیمرون منٹر راتک ڈیر دا درناوی خبر ہوا بولے دا خفگان خبر دادا چی کیمرون منٹر یوازی دا پوہنتون طالب علمانو تا دا خطاب لپارا نہ رات لو، بلکہ آگا دا پیخور پوہنتون طالب علمانو کی دو ذرا دا وظیفے ہاگا پارامون ہوم دا کم دا لاری چی با دا پیخور پوہنتون دو ذرا زدکون کو دا امریکی پلورو لورو پوہنتونو کی ویڑیا داخلہ ترلاسہ کری ہوئے
ایڈنگ یونیورسٹیز ہیں اس میں وہ اپلائی کریں.
بل طرف تا دا پیخور پوہنتون زدکون کو خیال دے چی باز ملک دخمن خلق نغواڑی چی رختیا خبر مخی تراشی او دا دغی مقصد دا پارے دا امریکائی سفیر دا دورے پر محال احتجاجو کو. دا پیخور پوہنتون دا پولیٹیکل سائنس دا سانگی یا زدکون کے محمد اسماعیل وائی
چی سنگا نتر روان کی منویمنٹ روم دا زنگ وارا دیزا خوش خبر خبر او زنگ چیئرمن سیف دا پارا دیزا سٹرگل کرے لاوہ دیرے خپے کجون امزان سر روی ازنگ دا دیسی سکوڈنٹان دا وجہ نخراب شو چا انٹی پاکستان و پاکستان مخالیپو زکا کدیر آخلے گم نیٹو یا نو کلیچز روان دی پیس ٹو پیس تنمو کوشچن کرے دیمون سٹیسفائیڈ کرے آلریڈی ملٹری تن زیات اپریشن شوی دی تر پونتا دیر پاچ دی کم پندون ایشو کری دی ٹو ریلیز ومن تبی کرے وی ایکسپلین کرے وچ دا کم زی بانو لگے کم زی نو بانی دا اون لگے
دیا دا ونے وڑدا چ کیمرون مونٹر 13 میاش د پی خور پہنتون دور کولا خود باز ز د کون کو لخوا د احتجاج رستو د پہنتون انتظامیه د امنیتی صورتحال په خاطر دا منسوخ کړه. خود پہنتون ویان اختر امین وای چې دا دوره منسوخ شوی نه بلکې زندول شوی دا او د دې د پاره باید نوې نیټه اعلان ډیر ضروری. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د پاکستان پیټرولیم وزارت فیصله کړې چې سی این جی سټیشنونو کې به د ګیس لوډ شیډنګ ختم کړی شي او د سټیشنونو ته به د یوې مخصوصي کوټې تر لاندې ګیس ورکول شي. ډېره احمد الله رپورټ لري.
پیټرولیم وزارت په ټول ملک کې سی این جی سټیشنو ته په هفته کې د درې ورځو لپاره د ګیس بندولو شیډیول د ختمولو فیصله کړې ده. د پیټرولیم وزارت وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین تیر ورځ په پینډۍ کې د اټک ریفائنری د دورې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې ملک کې سی این جی سټیشنو ته به د مخصوصې کوټې مطابق ګیس ورکولی شي او اوس به سی این جی سټیشنو کې د ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي. ډاکټر عاصم حسین زیاته کړه،
سی این جی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سی این جی سٹیشن کا ہم کوٹا مقرر کریں گے.
ملک کے سی این جی طلب زیاتی گی او نن مونگ فیصلہ کرے دا چھ ہر سی این جی سٹیشن لپارا با مونگ خاص کوٹا ورکو او دغا سٹیشن با دخپل کوٹے مطابق گیس خرسوی. اس دا سی این جی سٹیشن و مالکانو خوخ دا چھ ہوئی دخپل کوٹے گیس پا یورس کی خرسوی او کپا پورا ہفتہ کی سی این جی سٹیشن دخپل کوٹے نا زیاد گیس خرسوی نو پا دے با ہوئی اضافی پیسے ورکوی. دا دے گا مقصد ہم دا دے چھ دا وسائلو برابر تقسیم کری شی.
دا آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن صدر غیاث پراچا مشال ریڈیو تو اویل چې سی این جی سټیشنو لپاره د ګیس لوډ شیډنګ بندول یو ښه ګام دی، خو موږ انتظار کوو چې حکومت سی این جی سټیشنو لپاره څومره کوټه مختص کوي.
سی این جی
سٹیشنوں دا پارا دا گیس لوڈ شیڈنگ ختمول یقیناً یو خو خبر ادا او دا زمونږ د ډیر وخت نه مطالبه وا چې سی این جی سٹیشنوں کې د گیس لوڈ شیڈنگ ختم کړی شي. د حکومت لخوا دې ګام اوچتولو سره به یقیناً چې د موټرو لائنونو سلسله ختم شي. تر سو چې د کوټې مختص کولو خبره ده نو د دې تفصیلات لا موږ ته نه دي ملو شوي، خو که حکومت په دومره مقدار کې گیس سی این جی سٹیشنوں ته ورکړي چې د خلکو ضرورت پرې پوره کیږي نو دې شعبې سره تړلي خلکو د پاره دا به ډیره ښه وي.
زیات کړه چې ملک کې دا وخت څلويخ لکه موټر په سی این جی چلیږي. حکومت لا پکار دي چې سی این جی سټیشنو کې ګیس لوډ شیډنګ بندولو سره سره د سی این جی په نرخونو کې هم کمی وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د زیارت پر په کراچۍ ښار کې پر پولیس مشر راو انور یو مشکوک ځانمرګي برید شو او چې په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي وو. د پیښې په قربانیانو کې یو تن د پښتو ډرامو او سټیج مشهور اداکار لال پاچا بابر هم وو. داغه په مرګ زموږ همکار ظفر کریمی ریپورت لري.
دغه وجل شو کسانو کې یو تن د پښتو فلمونو، ډرامو او سټیج نوموړی اداکار لال بچا بابر هم شامل وو. د هغه شپاړس کلن زوی وای پلار یې د پیښې ځای سره نږدې لیبارټری ته ټیسټونه وړي وو او بیا د هغې ځای نه بازار ته سودا اخیستو په نیت د کوره وتلی وو چې د یادې پیښې ښکار شو.
زما والد صاحب علاج ده تلی وو، سودا له تلی وو، سودا راوړل ده زموږ کیبین له، دا زموږ کیبین دی. دغسې حادثه وشوه او څلوېښت پنځوس زره روپۍ ورسره هغه ته مې چې وباسلې، بیا نه دي ملاو شوې، شناختي کارډ او موبایل او پیسې بیا ملاو شوې نه دي.
کراچی کې میشت د پښتو او سندی ډرامو اداکار ناصر بنیری وای لال بچا بابر کراچی کې د سټیج ډرامو په غوره کوربتوب کې نوم وړی وو او د دې ترڅنګ یې د پښتو مشهورو فلمی ستورو بدر منیر او اسف خان سره ځینو فلمونو کې اداکاری هم کړې وه. پروڈیوسر او ډرامه لیکونکي بیدار زلمی وای لال بچا بابر په ډیر مشکل وخت کې پښتو ډرامې او سټیج په لور د کراچۍ د پښتنو د توجه جذبولو کامیابې هڅې کړې وې. د هغه په وینا اوس مهال کراچۍ کې موجود د سټیج او ډرامو اداکارانو په څه ناڅه حواله د ارواښاد بابر څخه زده کړې دي.
پښتو د پاره چې څومره دلته سټیج ډرامه یا سټیج پروګرامونه چې څومره کړي دي، لکه باغې کې اوسو نومونه داسې چې کوم ماته یاد دي چې لکه ماما په کراچۍ کې یا پښتون په کراچۍ کې داسې څه ډرامې وې د سټیج چې هغه دو کړې وې فلیټ کلب کې، دلته نه دو سټارټ اغسته و. هغه وخت کې دو دا کار کړی و د پښتو ژبې دپاره، د خلکو د انټرټین کولو دپاره، چې هغه وخت کې دا قسم پروګرامونه کول ناممکنه خبره وه. او زه به دام وایم چې هغه وخت کې د چا په تصور کې نه و، لکه د سینما نه علاوه د چا په تصور کې دا خبره نه وه چې موږ په بل څه طریقه باندې انټرټین کېدای شو پښتانه خاص کر.
د پښتو ژبې شاعر او د لال بچا بابر د ترزوی سرور شمال وای لال بچا بابر څو میاشتې مخکې د هنر نړۍ ته مخه ویلې وه او تبلیغي جماعت کې تللی وو او د هغې ځای نه څو میاشتې مخکې راستون شوی وو. د هغه په وینا ارواښاد بابر دوه ودونه کړي وو. هغه د دیارلسو بچو پلار وو چې د کفالت ذمواري یې ټوله یوازې د هغه په غاړه وه.
د ماشومانو خو اصلا خو خدای خو بیا هم لکه موږ د خپل حکومت نه دا مطالبه کوو چې کم سے کم دا لال بچا بابر چې دا کور واحد کفیل و، د کور کې دوه لکه زنانه چې دي هغه بې اثرې شوې، د هغوی بچي چې دی نو هغه یتیمانان پاتې شو. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې هغوی دې ماشومانو څخه خیال وساتي.
د سرور شمال په خبره لال بچا بابر کراچۍ کې د خپل هنر په مټ د پښتنو د کلتور او کلتوري میلو د پاره ډیر څه کړی دي. د هغه په خبره د لال بچا بابر مړینه کراچۍ د سټیج او ډرامو د پاره نه پوره کیدونکې زیان دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیر وخت د پولیسو له چلند او اصولو څخه د هغوی د ناخبرۍ په اړه شکایتونه او نیوکې کېږي چې پولیس له خلکو سره ناسم چلند کوي، د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر لخوا پولیسو ته یو روزنیز ورکشاپ جوړ شوی و. نقیب الله متنوال پی رپورټ لري.
د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر لخوا اوس په پکتیا ولایت کې ملي پولیسو ته د قوانینو او د خلکو سره د چلند په اړه لنډې زده کړې ورکول کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین وایي چې دوی په دې ورکشاپ کې د پولیسو د کړنو، قوانینو، له خلکو سره د چلند، مسؤلیتونو، حقونو او ځینو نورو اړو مسایلو په اړه خبرې کوي. د دې په خبره چې پولیس دې ډول ورکشاپونو ته زیاته اړتیا لري، ځکه چې د پولیسو د روزنې دوره خورا کمه او چټکه وي چې په ټولو اړوندو مسایلو پکې پوهېدل ګران وي. په پکتیا کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مرستیال محمد یوسف ملاتړ وایي چې په دې ورکشاپ کې دا ځل 15 پولیسو ګډون کړی او په وینا یې چې په پام کې لري چې دا ډول ورکشاپونه نور هم جوړ کړي. نوموړی زیاتوي چې له دې وړاندې هم ورته ورکشاپونه د پولیسو لپاره جوړ کړي چې ښې پایلې لرلې.
موږ دا ورکشاپ د پولیس د قانون درناوی کوي تر اوسه لیک لاندې کړی دی. په دې کې د زون د قومندانۍ او د امنیه قومندانۍ د پولیسو د اکاډمۍ د درېو قانونو د پولیسو غتی د کارمندان پکې شامل دي. او اصلي هدف د ورکشاپ مې دا دی چې د خلکو د شکایتونو او ګیلې چې د پولیسو دی کوي دا باید کم، او د دغې د کموالي لپاره موږ هم د پولیسو قانون او هم د بشري حقوقو په پام کې نیول دا دواړه موضوعګانې دوی ته په دې ورکشاپ کې ځای کړي دي.
د ورکشاپ ګډونوال پولیس هم د بشري حقونو له دې اقدامه خوښي څرګندوي او وایي چې ډېر هغه څه یې پکې زده کړل چې له دې وړاندې یې په اړه معلومات نه لرل. دوی وایي په ورکشاپ کې وړاندې شوي موضوعګانې به له هغو پولیسو سره هم شریکې کړي چې تر اوسه په دې ډول ورکشاپونو کې ګډون نه دی کړی.
سمروال ماما جان د 1550 سپین غر غرون د حقوق بشر سرپرست یم. نننۍ د درې ورځې ورکشاپ چې دلته موږ پیل کړی دی موضوع د قانون پولیس د افغانستان د پولیسو قانون د دوی د بشر له طرفه موږ ته تشریح شو. دغه موږ په نننۍ شرایط کې ډېر زیات اغېزمن بولو.
سید اکبر دا ورکشاپ کوم ورکشاپ دی؟ څنګه چې وینې دا ملګرو هم اشتراک کړی دا ورکشاپ د حقوق بشر په اړه او قانون پولیس دې کې دوه ټکي ډېر مهم دي. یو څنګه چې پولیس نږدې شي خلکو سره څنګه اړیکې ارتباط کړي او څنګه په خپلو وظایفو کې حقوق د بشري حقوقونه مراعات کړي په خپلو وظایفو خلک هم ورته خوشحاله اوسي او پولیس هم خپله دنده په ښه توګه اجرا کړي. دا سیمینار چې موږ ولولو بېرته موږ خپله پرسونل ته په زوم کې وساته د قوماندانۍ کې ابلاغو او هغوی ته هم په همدغه رڼا کې لارښوونه کوي.
په پکتیا کې د بشري حقونو د سیمیز دفتر لخوا په داس حال کې د پولیسو لپاره روزنیز ورکشاپونه جوړیږي چې ډیر وخت د عوامو لخوا په پولیسو د خلکو سره د ناوړه چلند نیوکې کیږي او ویل کیږي چې افغان پولیس تر ډیره بریده له قوانینو ناخبره دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.